څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې بلال نبی مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې پر جعلي تذکرو د انتخاباتو د سپیکرونو د معلومولو څېړنې پیل شوي دي او مسؤل کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د هند په ممبئی کې د افغان تولیداتو د نندارتون حال درکوو چې څرنګه روان دی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو بسم الله په خبرونو کوو. سالم محمد صالح اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا کابل ته سفر کوي. 209 شاهین قلور دوی چې پغلان کې تقریبا ډیر شو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پا پاکستان کې یوې چاودنې درې امنیتي پوځیان وژلي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا شنبه کابل ته سفر کوي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی پاکستاني جګپوړي چارواکی دی چې افغانستان ته په سفر ځي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې یو خبری کنفرانس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم ورسره وو وویل:
ما ته چانس برابر شو چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر وضعیت او په دې برخه کې زموږ پر دریز خبرې وکړو. زه افغانستان ته روان یم او په دې اړه چې له کوم اهدافو سره هلته ځم نظرونه متبادله کړل.
افغانستان او امریکا په وار وار پاکستان په دوه مخي سیاست او په خپل خاوره کې هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړي چې له دې ځایه د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي. 209 شاهین قلوردو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د نږدې ډیر شو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان حنیف رضایی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیر شپه په هوایی او ځکنیو عملیاتو کې اوښتی ده.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لارخابی، عربانو او زدرانو کلي کې تیر شپه کومانډوي عملیات شوي چې هوایي او ځمکني حملې پکې شاملې وې او د ائتلافي ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو په ګډه هڅه ترسره شوې. په لارخابی کلي کې د حملې له کبله یو لس طالب تروریستان چې د پلخمري ولسوالۍ لپاره د دوی تشپنو ولسوال هم پکې شامل وژل شوي دي.
د شغلی رضایی په خبره په دې حمله کې شپاړس نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اتریش پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د حدسې د څلورو مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. دغه درویشت کلن پناه غوښتونکي د چړې په ګزار څلور کسان ټپیان کړي وه. هغه پولیسو ته ویلي په مارچ میاشت کې دغه حمله ځکه کړې وه چې له خپل استوګنځي څخه د شړل کېدو له کبله خپل ژوند ته خفه و. دغه افغان ځوان د مارچ میاشتې پر اوومه یوه ښځه د هغې خاوند او لور د چړې په ګزارونو ټپیان کړي وه. دغه سړي وروسته د ریلګاډي په تمځای کې یو تن چې ده ته یې مخدره مواد رسول هم په چړې ووهه. محکمې ویلي چې دغه ځوان په افغانستان کې درې کاله مخکې خپله کرونده خوشي کړه او هیله یې درلوده چې په اروپا کې پیلوټ سي. پاکستاني چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې درې امنیتي پوځیان وژل سوي او دوه تنه نورو ټپیان سوي دي. یو محلي امنیتي چارواکي علي محمود ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه نن د بلوچستان د مرکز کوټې په 50 کیلومتري کې د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان ته نږدې سوي ده. د دې پېښې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو تر دې مخکې په بلوچستان کې په دغه ډول حملو کې پاکستاني افراطي وسلوال او نورې کوچنۍ ملتپالې ډلې په لاس درلودلو تورنی سیویلی. روسیا وی له هغو دوو کسانو د پښتنو ګرویژنو لپاره به د بریتانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم وارزوي چې لندن شک لري په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل تر اوسه یې داسې کوم درخواست نه دی ترلاسه کړی. بریتانیا دوه کسان روسلان بوشیروف او الکساندر پیتروف تورن کړي چې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د وژنې هڅه یې کړې ده. بریتانوي چارواکو تور لګولی چې دغو دوو کسانو په مارچ میاشت کې په سالزبوري کې د نوي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده د سکریپال د کور د دروازې مخې ته پاشلې وه. پیسکوف نن یو بیا تکرار کړ چې کرملین د مسمومولو په دې قضیه کې خپل رسمي دخالت ردوي. دغه دوه کسان پرون د روسیې په دولتي تلویزیون آر ټي کې راڅرګند سول او ادعا یې وکړه چې بې ګناه دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړي چې د سوریې د ادلب ولایت په ځینو برخو کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. په سوریه کې دغه ولایت د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. په برلین کې له لاوروف سره د کتنې په درشل کې ښاغلی ماس د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل موږ ټول د دې خطر په اړه پوهیږو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا د تازه بشري ناورین په نوم د خرابترین وضعیت د مخنیوي مسأله ده. د سوریه حکومت د ادلب ولایت له پاتې برخو څخه د یاغیانو د شړلو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلانونه اعلان کړي دي. او د امریکا شمال ختیځ ښار باستون ته نږدې یو لړ چاودنو یو تن وژلی او لس تنه نورو ټپیان کړي دي. چارواکي وایي پرون د ګازو په نل کې چاودنې نږدې په 30 کورونو کې د اور لګېدو سبب سوې. د سیمې اوسیدونکي مجبور کړل چې له خپلو کورونو څخه ووځي. چارواکي وایي مړ سوی کس یو زلمی دی. د مساچوسیت ایالت والی چارلی بیکر وویل ایالتي او محلي چارواکي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي ژمنه کوي چې هغه کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي چې پر تذکرو یې جعلي سټیکر لګولی وي. د انتخاباتو په اړه د عطا محمد نور څرګندونې هم لرو چې خبرداری ورکوي که د انتخاباتو شفافیت تضمین نشي مخه به یې ونیسي.
ما مصمم هستیم که انتخابات تا که شفاف نشه سر راهی حساب نشه.
په هند کې د افغاني تولیداتو د نندارتون تر څنګ هندي سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې ژمنې کړې.
د هند تجارانو د غزلپر بانک سره په شراکت د سولر سیستم ایجادول او همدارنګ د برېښنایي تنګ او زغال د تولید په اکله ډېرې غټه پروتوکول امضا سو.
ګردیز ته به کله برېښنا رسیږي د پکتیا والی مو پوښتلې.
راتلونکو شپږو میاشتو کې همدا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریان به انشاءالله ټول برق نه برخوردار.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبیتو د قضیو تحقیقات پیل شوی دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی دی د شل ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان عدلي وزارت هم ویلي دي چې له لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په ارتباط دوی ته دوه مکتوبونه رسېدلي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
پر یو لکو جعلی تذکرو د سټیکرونو د لګولو د قضیه د سیړلو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د ګمارل شوي پلاوي د ټاکلو په اړه لوی څارنوالۍ وایي چې دغه پلاوي خپل کارونه په جدي توګه پیل کړي او په دې اړه یې عدلیه وزارت او ولسي جرګې ته مکتوبونه لیږلي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه لیږلي چې د موضوع جزویات له ګوندونو سیاسي جریانونو او د ولسی جرګې له غړو سره شریک کړي. که په دې اړه څه اسناد او شواهد ولري له دغه پلاوی سره دې شریک کړي.
حیات کار خود چند روز قبل آغاز
د بوبل پلاوی خپل کار له څو ورځو راهیسې پیل کړی دی. دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه استولي چې وکیلانو ته ورسوي. که په دې اړه دوی اسناد او شواهد ولري همکاري دې وکړي. همدارنګه په دې برخه کې یو لړ نور کارونه هم شوي دي چې د جعلي تذکیرو عاملین او د درغلیو ځانګړتیاوې پکې شامل دي. خاغلی رسولی وایي د تذکیرو د عمومي شمیر تثبیت د تذکیرو په اړه د ادعاګانو شکایتونو ته رسیدګي د جعلي تذکیرو د عاملینو پیژندنه او عدلي ارګانونو ته د دوی معرفي کول د ګمارل شوي پلاوي عمده کارونه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان لوی ملي ایتلاف کابو یو لک جعلي تذکیرې چې سټیکرونه پرې لګول شوي وو رسنیو ته وښودل. له دې وروسته جمهوري ریاست د دغې ستونزې د حل لپاره د لوی څارنوالۍ امنیتي ارګانونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اسایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې په ګډون یو پلاوی وګباره. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته د لوی څارنوالۍ لخوا کوم مکتوب نه دی رسېدلی. د عدلی وزارت اداري مرستيال سید محمد هاشمی ازادي راډيو ته وویل دغه مکتوبونه به راتلونکي ونی کې ورواستوي.
مکتوب از لوی سرنوالی در ارتباط جعلی
دو بیل دلوی سرنوالی لخوا د جعلی تذکرو په اړه مکتوب ورغله. البته دو مکتوبونه، یو یې څو ورځې مخکې او دوهم یې د چهارشنبې په ورځ ور ورسېد. مونږ د انسجام څانګې ته راجع کړ او دغه څانګه به ګوندونو ته مکتوب ولیږي او په راتلونکې اونۍ کې به ور ورسېږي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي تر هغې چې ګمارل شوی پلاوی خپلې څېړنې په بې پرتوب ترسره نه کړي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په برخه کې تحقیقات پیل کړي دي. بل لور ته د بلخ پخواني والي د رای پاڼو خرڅلاو ته اندېښنه ښکاره کړه. اته محمد نور ګواښ وکړ چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولسمشۍ ټاکنو د شفافیت د نه تضمین په صورت کې به دی د انتخاباتو د ترسره کېدو ممانعت وکړي. خو د بلخ اوسنی والي اساق رهګذر بیا په بلخ کې د شهیدونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه برخه اخیستلو ته راوبلل. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
د بلخ په خوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطام محمد نور ګواښ کوي چې د ولسی جرګې او ولسمشۍ ترسره کیدونکو ټاکنو ممانعت به وکړي. ښاغلی نور د پنجشنبه په ورځ مزار شریف کې د شهیدونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت د تضمین په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کیدو مخنیوی وکړي. هغه همداراز په بازار کې د انتخاباتي سټیکرو او د رای پاڼو د خرڅلاوي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. عطام محمد نور زیاته کړه یو وطن فروش او فاسد کس چې د ملي پروسې پرځښت نه پوهیږي او د یو هیواد له ملي سرنوښت سره لوبه کوي لا څخه به نور څه توقع ولرو چې وتوانیږي یوه پروسه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. موږ مصمم یو که تر څو ټاکنې رڼې نه وي په وړاندې یې دړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی محمد اساق رهګذر د شهیدونۍ په مناسبت یا د جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک د ولسی جرګې او ولسمشۍ په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته وهڅول. تاسو رابولم په ټاکنو کې کوم چې سرنوښت جوړوونکی بهیر دی په جدي او مسؤلانه توګه برخه واخلئ. عطا محمد نور په هیواد کې روانه نامنی د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین کېدو اصلي عامل بولی او وایي چې بهرني هیوادونه خاصتا د افغانستان ګاونډیان هیڅکله هم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي نه دي. ښاغلی نور وویل هر هغه بهرنی هیواد چې په افغانستان کې زینف دی او یا یې په یو ډول نه یو ډول دلته منافع نغښتي دي هغوی تاسو ته سوله نه راولي او ګاونډي هیوادونه هیڅ یو دلته د سولې راتګ ته لیواله نه. په همدې حال کې د هیواد د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شهیدونۍ په مناسبت خپل پیام کې د دولت مخالف وسلوالو څخه غوښتي چې افغانستان ته د سولې د راتګ په برخه کې صادقانه هڅې وکړي. د جنرال دوستم دا پیام په بلخ کې د شهیدونۍ په مناسبت جوړه شوې غونډې ته د جنبش ګوند مرستیال عزیز الله کارګر ولوست. د پیام په یوه برخه کې داسې راغلی دا مخالفینو هم غواړم چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسولو په خاطر صادقانه او په وطن مینانه هڅې. په داسې حال کې د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ټاکنو د نه شفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي چې تر دې پخوا هم د افغانستان د ټاکنو خپلواکي میسیون مسؤولانو په کراتو د آزاد او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو اطمینان څرګند کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر ووبه جو پوری په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. افغان چارواکي وایي په هند کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅي شي. په هند کې دغه نندارتون چې تېره چهارشنبه پیل شوی سبا به هم پرانیستوي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان مقامات برخه لري. صالح محمد صالح د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحمدین خان اغا چې دا محل په هند کې د مرکې په پیل کې پښتلې هندي او نورو نندارچانو ته د افغاني تولیداتو دغه نندارتون څومره چالب
ده. هم د دوست هیواد د خواته په بمبئی شهر کې د جوړتري دي. د هند څخه هم د غب تناسب تجاران چې تاسو او دولتي چارواکي د غزای د محدن وزیر او نور وزیران او بانکونو پانګوالو اشتراک درلو چې په ډیر دلچسپي او ښه منظم ډول دا نمایشګاه د دوی ورځې البته دوام لري. د افغانستان ډیر غټ پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو. د هند د خوا تجارانو ډیر غټ پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول وو. همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید پاک له ډیرې غټ پروتوکول امضا سو. د دولت او اومده شرکتونو تر مابین ډیر غټ پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکول $2.5 million په ارزش چې دا ښکترین پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجاران تر مابین. او ډیر دلچسپي په دې کې دی چې د هند تجارانو په غواړي چې په افغانستان کې
پانګونه وکړي. دغه سوال تر اتلم چې تاسو کوم شایان ننداری ته یې شدي د افغانستان د تولیداتو او هلته د برخوالو لیوالتیا د افغانستان له کومو تولیداتو سره زیاته وه؟
د افغانستان وچه میوه ډیر نمایش، لنده میوه په ډیر نمایش، البته انار، انګور، کشمش، انځر، بادام، ډیر مختلف سایزونه هم دلته د مختلفو ولایاتو، زعفران، د مرمرو ډبره، قالین، د افغانستان لاسي صنایع، د افغانستان د درملو البته د فابریکو تولیدات، دا ټول په نمایشګاوي کې جلا جلا غرفې لري. په زرهاو لکونو زیات نندارچیان د دینه انشاء الله لیدنه کوي.
بلې هغه صاحب، د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال دی چې د افغانستان څخه مالونه ور روان دي هند ته او د هند څخه هم ځینې شیان افغانستان ته واردېږي. د دغه سې نندارتونونو جوړول د افغانستان او هندوستان ترمنځ په تجارتي برخه کې څومره هڅوي پانګوال او هم تجاران؟
هر نمایشګاه د ځان لپاره ډېر خاص تاثیرات لري. د افغانستان او د هندوستان د هوایي دهلیز کم چې موجود دی د ډېر موثر دی. فیلان بمبئی هم پروازونه سته، په ډیلی کې هم سته. اوس البته د افغانستان وزارت تجارت او اتاق تجارت کوشش کوي چې دا په امرتسر او کلکته کې هم ایجاد شي. زه دا نیک قدم او نیک فعال بولم او فکر کوم چې په سلهاو میلیونه ډالر تجارت د افغانستان او هند تر مابین اضافه شوی دی او هم په دې نمایشګاوي کې په سلهاو میلیونه ډالر نور اضافه کیږي.
د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحمدین آغا وویل چې په هند کې د افغاني تولیداتو نندارتون ښه روان دی او ځینو بهرنیو پانګوالو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به پانګونه وکړي. د نندارتون به سبا هم پرانیستی وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. تاسو زموږ خبرونه په زموش په ویب سایټ azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. سش کال د شهیدانو د اونۍ په غونډو کې شهید خبریالان هم یاد شول او درناوی یې وشو. د ژورنالیستانو مربوط بنسټونه وایي له تیرو 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 30 خبریالان وژل شوي دي، یا البته نږدې 30 خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ژورنالیستانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي ټولې دوسیې بشپړې شوي دي. خو د ځینو شهیدو خبریالانو کورنۍ وایي د شهیدو خبریالانو وارثانو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې اجرائیه رئیس مجیب خلوتګر وای په وروستي 10 کلونو کې وروستي 4 کلونه د افغان ژورنالیستانو لپاره تر ټولو زیات لستونزو، تاوتریخوالو او وژنو نه ډک وو.
ما در جریان 17 سال 95 خبرنگار را
موږ په 10 کلونو کې 15 خبریالان لاسته ورکړي. د خبریالانو د چپې کېدو څخه باندې سل او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي 121 قضیې ثبت شوي دي. خو په خواشینی سره د 95 وجلسو خبریالانو له جملې نه درو 50 خزیه د ورستوي څلورو کلو نه دی.
د خبریالانو اړوند بنسټونه وایي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2015 کال پورې 200 خبریالان خو له 2015 نه تر 2013 کال پورې 350 وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د ثور په 10 د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون 11 افغان خبریالان ووژل شو. سربیره پر دې څو ورځې مخکې د سنبلې په 14 د کابل په دشتي برچي کې د ورزش پر میدان په یوې ځانوژونکې حمله کې 2 خبریالان هم ووژل شول. د افغانستان لوی سرنوالۍ وایي د خبریالانو د زیانونو اړوند وررسېدلې اکثره دوسیې څېړل شوي او مربوطې محکمې ته سپارل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابو 50 قضیې له وروستیو کلونو راهیسې د امنیتي ارګانونو لخوا لوی سرنوالۍ ته سپارل سوي. له نیکه مرغه د دوو قضیو څېړنې بشپړې او محکمو ته لېږل سوي دي. محکمو هم په دې اړه د 2 کلونو اوږده حبس او نغدي جرمو حکمونه صادر کړي او دغه مجازات پولیسوي دي.
بلخوا د زینو وژل شو خبریالانو د کورنۍ غړي وای چې د دولت لخوا د شهیدو خبریالانو وارثانو ته لازم پام نه کیږي. د وژل شوي خبریال شامرای ورور منیر وای
که ما نوجوان مردانه شهید میشیم به این شهیدی افتخار میکنیم ولی دولت
دا چې موږ په نزوانی سره شهیدانی رو په دې شهادت ویاړو خو دولت خپل مسؤلیت چیرې ادا کوي؟ دوستان دې فکر نه کوي چې زه د ځان لپاره وایم. یقین وکړي ځینو دولتي چارواکو حتی د دغو شهیدانو کورنیو ته یوازې فاتحه هم ورنه کړه. شهیدانو ته د یوه یا دو پروګرامونو جوړول کافي نه دي، بلکې د شهیدانو د کورنۍ پوښتنه دې وسي، ځکه چې د همدې ټولنې یو قشر دی.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی او تدابیر ورته نیول شوي دي. سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بنسټونو او دولتي ارګانونو په مشوره یوه کړنلاره جوړه کړې ده چې له پلي کېدو سره به نه یوازې د خبریالانو خوندیتوب بلکې حقوق او امتیازات هم خوندي شي.
امروز حقوق هستیمون رو
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سبا د کرکټ آسیایی جام لوبې پیلېږي. په دې جام کې به افغانستان خپله لومړۍ لوبه د دوشنبې په ورځ وکړي. د آسیایی جام یوه پیاوړې ډله د هند ده، خو د هند کپتان ویرات کوهلی د کرکټ چې د کرکټ د رونالډو په نوم مشهور دی په دې لوبو کې نه لوبیشي. دته ځکه رونالډو د کرکټ وایي چې رونالډو د فوټبال نامتو لوبغاړی دی او په ټولو لوبغاړو کې ډیر پیژندل شوی او مشهور لوبغاړی دی. وړاندې به د کرکټ د ټیم د هند د ټیم د نورو لوبغاړو نوم تاسو ته درو پیشنو چې کوم لوبغاړی به په دې جام لوبه کې ولوبي شي. خو اوس د یوه نړیواله سیاسي مسله راخلو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای ل خپل روسي سیال سره په نننۍ کتنه کې به خبرداري ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته بشري فاجعه رامنځته کړي. په ادلب کې د سوریا او روسیې د پوځونو د پوځي عملیاتو پلان لویدیځ هیوادونه او ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دې کتنې په درشل کې ویلي دي چې د ماسکو او برلین ترمنځ اړیکې د پرمختګ چانس لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د سوریې حکومت له ادلب ولایت څخه د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د ایستلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو پلان اعلان کړی، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې له خپل روس سیال سره په کتنه کې به هغه ته خبرداری ورکړي چې د سوریې او روسیې د ځواکونو لخوا په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل به په دې ولایت کې د یوې بشري فاجعې باعث شي. ټاکل شوی چې ماس او سرګی لاوروف نن د ورځې په دوام کې په برلین کې سره وګوري. ماس د جرمني له خبري اژانس ډی پی سره په خپله نننۍ مرکه کې وویل چې د دوی خبرې به په ادلب کې چې 3 میلیونه وګړي پکې دیره دي د یوې بشري فاجعې د مخنیوي په اړه متمرکز وي. روسیې او ایران د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ټینګ ملاتړ کړی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې که په ادلب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي نو تر 900 زرو پورې خلک ښایي له دې سیمې وتلو ته اړ شي. ماس وویل چې روسیا په دې مسله کې خورا مهم رول لري او دای بل لاوروف سره په دې اړه واضح خبرې وکړي. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ د سوریې او اوکراین په جګړو کې د مسکو د ونډې په ګډون د څو نړیوالو کړکیچونو پر سر پر ځای پاتې دی. خو لاوروف وویل چې له جرمني سره د اړیکو د ښېګڼې امکانات شته. ښاغلی لاوروف برلین ته له روانېدو مخکې په یوه مرکه کې وویل چې د ده په نظر د روسیې او جرمني اړیکې کړکېچن نه دي. هغه زیاته کړه چې ځینې وخت سیاسي اختلافونه د هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې رامنځته کوي، په داسې حال کې چې تاریخي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي ګډون د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ داسې یو اساس رامنځته کړی چې راتلونکی یې ډېره ښه اټکل کېدای شي. لاوروف ویل لویدیځو حکومتونو په تیرو څو کلونو کې د روسیې د کلا بندولو هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې مسکو له متحدو ایالاتو سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو دی، خو د ده په وینا په واشنگټن کې له روسیې څخه ویرې تل د اړیکو د ښه کولو د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. لاوروف ویل چې روسیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په جدي نظر ګوري چې وایي له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوال دی.
د کرکټ آسیای جام لوبې سبا په عربي متحد اماراتو کې پیل شي. لومړۍ لوبه د بنګلاديش او سریلانکا ترمنځ ده، بیا به بله ورځ پاکستان له هانګ کانګ سره مخامخ شي، او د دوشنبه په ورځ افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي. په بله ورځ هند له هانګ کانګ سره مسابقه لري، او په 19 تاریخ هند او پاکستان مسابقه لري چې دا مهمه مسابقه ده ځکه چې دواړه پیاوړي لوبډلې دي، او له هغه یوه ورځ وروسته بنګلاديش او افغانستان مسابقه کوي. دا لوبې په دوو ګروپونو تقسیم شوی دی. نور تفصیل به اسمت څاروان درکړي، خو په دې راپور کې مو اسمت څاروان لدی خبروي چې د هند په ټیم کې کوم لوبغاړي شامل شوی دی. د هند په ټیم کې دغه ټیم پیاوړی لوبغاړی او کپتان ویرات کوهلی په سی جام لوبو کې نه لوبی شي. نور کوم لوبغاړي دي له اسمت څاروان یې اور.
د شنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوالې شورا د یو ورځنیو سیالیو بشپړ غړیتوب نه لري. د آسیا کپ لپاره د هندوستان ټیم روهیت شرما کپتان دی. شکیر دهوان، کی ایل راهول، امباتی رایدو، منیش پانډے، کیدار یادف، ایم ایس دوهنی وکټ کیپر، دنیش کارتیک، هاردیک پانډیا، اکشار پاتل، کولدیپ یادف، یوزویندرا چاہل، بوهینیشوار کمار، جسپریت بومرا، شاردول تھاکور او خلیل احمد.
ستاسو له پیغامونو
زنک محمد جان دروازګان د ولایت د ګیزو بول فالی سره د غنی د کلی سمول د ګیزو بول فالی کې د ارمن پر ورو باندې یو څه چې وکړه کیږي شروع دی. یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به خبر شي. دا غو مشول ول فالی د کلی د ولایت پورې د غو فلسطین ته ډېر سخت اړتیا لري. او موږ لارې چې فرلی شي ورودن راډي چې موږ لارې باندې شي د دروازګان د ګیزو بول فالی خلک د کلی د خلکو پورې دا ټول د غفلا سخت مشکلات ګاري. نو زما اشرف غنی ته یا د دغه مشو ته یا دا کار کوونکو ته هر څوک د دې خپل کارګر دی هر څه خپل مشرۍ په غاړه ده. ما غوښته دا خایسي چې زموږ د ګیزو ولسوالۍ د المند په لغم دی خوړی.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړکونو چارواکو نه اله کیږي چې کوم لور ولسوالۍ نه خلک راځي، لکه ریاض ولسوالۍ نه، خروار ولسوالۍ نه، دیبند ولسوالۍ نه خلک راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړکونو چارواکي مونږ ته دومره سهولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې مونږ ته په جمعه کې په لس ورځو کې کار را تخلاص کړي. صحیح ده، قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي، درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي. اوسه لو کاردار پیسې را سره نهسته، بې خرچ یو. هرې سودې ته چې واخلو والله که داسې ګمان راته کوي چې تا افغان یې، ته څوک یې؟ هېڅ کار نه راته کوي، نه امنیت کوي، نه د شهدا او ریاست کوي، نه ولایت کوي، هېڅ څوک یې نه کوي. خدای دې وکړي چې افغانستان لوړپونو چارواکو زما غږ اورېدلی او دې مونږ غور په جدي توګه وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په پکتیا کې د برېښنا د شبکو د غځولو په اړه معلومات ترکو او دا به واوري چې په خوست کې نوې ودانۍ جوړې شي. ازادي راډیو په منځني څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا کابل ته سفر کوي. شغلی قریشی وایي چې له افغان چارواکو سره به پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. 209 شاهین قلو اردو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د نږدې 150 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د حدسې د 4 مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنې کې 3 امنیتي پوځیان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. روسیه وایي له هغو 2 کسانو د پښتنو ګرویژنو لپاره به د بریتانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم وارزوي چې لندن شک لري په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دوی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګیلا وروفته خبرداری ورکړي چې د سوریې د ادلب ولایت په ځینو برخو کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. او د امریکا شمال ختیځ ښار باستون ته نږدې یو لړ چاودنو یو تن وژلې او لس تنه نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي پرون د ګازو په نل کې چاودنې تقریبا په 40 کورونو کې د اور لګیدو سبب شوې.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د لاین غځولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان برېښنا شرکت سره د ترسره شوي قرارداد له مخې په دې ولایت کې د ترکمنستان هیواد انتقالي برېښنا په 2 پړاوونو کې ویشل کیږي چې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار 15,000 کورنیو ته او په دوهم پړاو کې د ګردیز ښار د یو شمېر لري پرتو سیمو په ګډون د زورمت او احمدآبا ولسوالیو 15,000 کورنیو ته ویشل کیږي. لدې سره هم مهاله په پکتیا کې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي په زاتران میشته ولسوالیو وسې زاتران شواک او ګرد سیړی کې د برېښنا د سب سټېشن جوړولو چارې 95% کې بشپړې شوي او د برېښنا لېږدونکي لاین د غځولو چارې روانې دي چې په بشپړېدو سره به د سیمې 15,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
کابو شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د انتقالي برېښنا سب سټېشن پرانیسته وکړه. خو د ګردیز ډېری ښاریان او کورنۍ لا هم په کورونو کې له انتقالي برېښنا بې برخې دي. تولیدي کارخانې او شرکتونه له حرارتي برېښنا څخه کار اخلي. ولایتي اداره او په پکتیا کې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د ترسره شوي قرارداد له مخې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار او د ورڅېرمه سیمو 15,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټوازی د وږې په 21 په ګردیز کې د برېښنا شبکې د لاین غځولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل
په لومړي سر کې همدغه قرارداد د 15,000 کورونو لپاره ده. دوم قرارداد د 15,000 نورو کورونو لپاره سی هغه مرکز ټول مکملېږي او د زورمت او امده به خواته موځي. په راتلونکو شپږو میاشتو کې همدا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریان به انشاءالله ټول برخه برخوردار کړي.
پکتیا کې د برېښنا شرکت ولایتي مسؤل ښاغلی انجینر محمد آصف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د فعالولو چارې ګړندې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د لومړي پړاو چارې بشپړې شي.
د ګردیز کې د 2,000 کورو لپاره د برق سیستم دوام لري او تر اوسه پورې 2,000 پای نسپړې د 5,000 پای څخه د ورځې د اویا پای په اندازه دلته نسپېږي او ان شاء الله د نږدې وخت کې ده.
د نیازی په خبره په زدران میشت ولسوالۍ وزې زدران شواک او ګرد سیړې کې د برېښنا د سب سټېشن جوړولو چارې 95% بشپړې شوې او د برېښنا لیږدونکو لاینونو غځولو چارې هم روانې دي.
د خپل د سب سټېشن کار 95% تکمیل ده او افتتاح ته انشاءالله نږدې ده. د لین مسیر هم د کشکولو کار جریان لري او 1 کیلومتر هغه هم تمدید شوی دی. د نور باقی مانده کار لین تمدید هم جریان لري او د غږ پر هم د توزیع بعد د 15000 کورو لپاره دوا ګروپو توزیع شوی دی کار شروع دی ان شاء الله په خپل واپه ساتو رسیدو
ورستله دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا کې د ترکمنستان انتقالي بریښنا سب سټیشن پرانیسته وکړه د پکتیا ډېرې پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لیواله وو خو ښار ته د بریښنا د ویش شبکې په چارو کې د ځنډ له امله اوس دوی زړه ماتې ښکاري اصیل زازی ازادي راډیو پکتیا
په راپور کې مو په پکتیا کې د بریښنا د توزیع په اړه واوریدل گاونډي خوست ته مخه کوو د خوست چارواکي وایي چې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې به حکومتي ادارو ته د نویو ودانیو د جوړولو او نورو وسایلو د برابرولو له لارې مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر کړي په خوست کې لا هم یو شمېر ولایتي ادارې ودانۍ نه لري او د ولسوالیو ودانۍ هم د مراجعینو او د ولسوالیو د ادارو په پرتله وړې دي نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري
که څه هم په وروستیو کلونو کې هڅه شوې چې د خوست په مرکز کې د حکومتي ادارو د ودانیو ستونزې راکمې شي او مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر شي خو ځایي چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په ولسوالیو کې هم د ادارو د ودانیو او وسایلو د کمښت ستونزه حل کړي دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره د نوي ودانۍ په پرانیسته کې وکړې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
مسؤل چاپیریال د کارمندانو لپاره اړین ضرورت ده او موږ په تیرو څو کلونو کې حل ځلې کړې سي د خپل ټولو اداراتو لپاره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړو که کوم ولسوالیو په کچه باندې ستونزې وي هغه مو هم په پلان کې دي تر څو په راتلونکو کلونو کې د ولسوالیو په کچه باندې هم د اداري تعمیراتو ستونزو ته رسیدګي وشي
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره نوې ودانۍ چې د لسو میاشتو په موده کې د اړوند وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 14 میلیونه افغانیو په لګښت په دوو پوړونو کې په اساسي ډول جوړه شوې د مامورینو لپاره مناسبې اداري خونې او نورې اسانتیاوې لري د یاد ریاست رئیس نجیب الرحمن همدرد وایي په خوای ریاست ودانۍ نه درلوده نو له دې کبله اړول چې یو بل ځای ته کوچکشي وکړي چې له کبله یې اسناد او نور وسایل زیانمنېدل
په مختلفو ځایونو کې به مو کوشکشي کوله ټول اسناد او مدارک مو غیر منظم وو د دغه اداري تعمیر په ودانۍ سره به تر ډیره بریده زمونږه هغه د ستونزې به حل شي مو به یو ښه کریم حول خواندان بشو خپل دفتری چارې به یو ښه منظم سیستم سره به پرمخ یوسو
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست یو تن مامور اجمل قاسمی هم وایي چې د دې تعمیر په جوړېدو سره به د دوی د فعالیتونو په اجرا کې ښه والی راشي
ستونزې درلودلې ځکه د وی تامینو او موږ په خپله تجارت او صنعت په تامین کې خپلونه پرمخ وړو نو دې ته موږ پښتو سره موږ اکثره کار نه شو کولای خو کېږي او ستونزې مې شته سړي
یاد دیوی د خوست اداري کمپلیکس چې ایواله سي زولاندې د خارل ویدیس کې د امریکا د پاوس په چوکاټ کې د ولایتي بیا رغونې ټیم له خوا جوړ شوی اوس په کې ډیری ولایتي ادارو ته ودانې جوړې شوې دي د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د خلکو د اسانتیا لپاره د پولي حکومتي ادارې یاد کمپلیکس ته ولېږدول شي
هر تصویر کې زر خبرې شته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfeerl.org
دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونې ورستیو تر رسیدلو یو البته وخت لا ډیر شته او نیس پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي زحمت چې بر لتا سو اجازه خوړم
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني غوړم دا ونی ستاسو د بیلا بیل ستونزو ترڅنګ د معلولینو پر موضوع لښتم سو او د افغانستان د معلولینو د ټولنیز شورا د مشر سره مو خبري ور باندې کړی دي په ګټه به او اورو ډیر مو وخت نه نیسم لمړی به د جینو دوستانو پیغامونه واورو بیا به مرکا او ستاسو نور ستونزې هم په ګټه سره واورو
سلام علیکم مایبنی پیسې دلمن په ولایت کې د رئیس د مایبنی د مایبنی پیسې نه ورکی یو کال شپږ میاشتې کېږي چې دا مسولین والی صاحب دا مېبن ژغ واوري د کومندان امنیه سرنوال صاحب دا دی واوري دا مېبن پیسې منا یو کالو شپږ میاشتې دوی منا ګرځولې دا پیسې نه ورکی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زدخوص الیاد نا سلیم کروان دا ستری نگتے چاہا زحمت در کوم دا زدیر دو پرکون کو تا دا پیغام پریزدام چی موزا چی خوص سرخدی نگتے و لسنو که دی مویدین و شایدان و ورسین تا خپل حقوق دا در کالا کی گی جنا دی رسیدالی اونا ور پر غلی دی موزا ساسی نا حیلا کوش جگ پرو مربطا چارواکو تا دا پیغام وارا سوائے پہ درنوی او خلق دیر پہ تکلیف او تشویش کی دیے. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. ماری آزادی ریڈیو کارکون کو اوریدن کو سلام رکھے جی رحمت اللہ رحمت کتوال نہ سمان سے سوائے سبانی تو دا پیغام پیدن سے باید چی دا دی مائیدین توتیر سروسی دا مائیدین دری رکم اکتلو رکم مائیدین دی مایدین یو رقمی چې ټول پلز خالی غړی سر ژوند دی او یو رقمی په ملا کې ملای ماته پښې مړې یو رقمی بیا ورور جان پښې ماج ماته نور جوړې بل پښې کار ما چې ټول دا یو ما چې زو سره شپږ زر پوي باید دا ډېر چې مای په یوته باید لږ ډېر ورکې او مایدین او ما باید چې زیات چې مایدین ډېر غریب طبقه ده عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل زکی ورکی شای ورکی یو څه خو دی وکی ماجر او تدیم ورکی دا زور ور پیرا چې دا کوم لار باندې سلام.
هلو زه کرن جان سر خدی خو صلوات نو زحمت در کوم او زه دای رو دیو لوري او پیغام پر اقدام دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د با کالا کیږي جنو د جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدان او مریدین او ورثاو ته موږ داخله کوو د تاسو د ردیه د طریقې د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوص او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدان او مریدین اور ساو تا ماشات زر جمع شی دار زیت حال کو سر گے رضا دا دا راغلا نہ شو جمع تر ور تین دس پگ میں اشتی و دی چت با کالا پات چدری کالا پات جی ساس مربتا اور گم تا مو دی زر دی از دا رادیو دی طریقہ دا پیغام پریک دو اور اعلان کو دا تا چہ دی خدای پو خاطر سیدان مویدین دی ور ساو دی کونڈ روند دی اتمان او دی خاطر تا سی ماشینا زر جمع کا او زر نقل کا زر
علیکم سلام ګرانه دوست ستاسو پیغام د واورې دی. اوس په افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسد الله کموي څرګندونې واورو چې د معلولینو د ستونزو د کموالي لپاره څه اقدامات کړي دي او دوی څه غوښتنې لري. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
کومې څه موږ ته داسې شکایتونه را رسیدلي دي چې معلولینو ته نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په ډیرو نورو سیمو ښارونو کې ماشونه یې پر وخت نه رسیږي یا کم دي. ډېرې زیاتې ستونزې په دې برخه کې ستا دوی د خپلو حقوقو د نه رسېدو څخه شکایت لري. تاسو د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر په توګه او د یوه مدني فعال په توګه څه کولای سي وکړي په دې برخه کې د معلولینو لپاره؟
تاسو پناه د افغانستان د معلولینو د شهیدان د ورثو غږ چې وخت په وخت د افغانستان مطبوعات نه نشر کړی ولې متاسفانه دولتونو اقدامات دې برخې ته ډېر زیاته توجه نه کوي. عمده علت د دې دا دی چې د شهیدانو او معلولینو په برخه کې داسې څوک رانه دی چې هغه د شهیدانو د ورثو او د معلولینو د دردونو اواز جیکي او محافظه‌کاري ونه کړي او دولتي پروسیجر خصوصا هغه فاینانشل پروسس چې دا په خپل وخت باندې اجرا کړي. د شهیدانو د ورثو د معلولینو د رقم د معاشاتو پروسیجر چې دا په خپل وخت د وزارت مالیه سره نه همغږي کیږي. همدا علت دی چې معلولینو او د شهیدانو ورثه ډېر زیات شکایتونه کوي. له بلې خوا غواړم چې دا هم اضافه کړم چې په ځینو ولایتونو کې متاسفانه کلنۍ حقوق او امتیاز چې دی 80,000 افغانۍ دا معلولینو او د شهیدانو ورثو ته 13,000 افغانۍ ورکوي. نورې پیسې مامورین او رئیسان اخلي په خپلو جوبونو کې اچوي او دا حلقات تر وزارت را رسیږي. دا
پیسین وزارت ترجیح وزارت مسئولین هم سره شورای معلولین جوان افغانستان در بشکل متواتر ما صدای خود بلان کریم، هم از معلولین هم از ورثه شورای افغانستان، حتی به رئیس بیجرای، به رئیس بیجمهور و دیگر مسئولین وزارت کار عمومی اجتماعی شورا و معلولین هم وقت به وقت ما هم درده شریک کریم که سفیر، وزیر، وکیل، سناتور، والی، ماشاست و معلول نیست یا به ورثه شهید نیست، اینا قربانی های جنگ است و به اینا باید به وقت خود امو امتیازاتش داده شود. ولی متاسفانه همی که امیگه بس شنوا گوش ندارد. عمدترین مشکل اینجا است که در بخش شهدا و معلولین در لیدرشپش کسش نامد که بده دینا برنجا. سر بیوکراسی است در وزارت.